نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننب إن شاء الله من سورة البقرة دا آية نمبر 183 نواخلا دا 188 پوری کوو. أولا من لفظي ترجمة كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، اي خلقو چي ايمان مراوڑي دي، كتبا لكل شويدا عليكم پتاسبان دي الصيام روجن وال كما لكسنگ چي كتبا لكل شويوه على الذين فهاغ خلق باندي من قبلكم تستاسو نمخكو لعلكم زكا تاسو او دا دي دويم معنى داهم كي ديشي شاید تاسو تتقون تقوى اختيار كري اياما ورزدي ايام دا يوم جمع دي معدودات دا لفظ دا عدد نده، عدد نمبر توائی مطلب شمارل شوی، او دا لفظ زیاد دا لسونا دا کم دا پار استعمالی گی. فمن نوچی سوک کانا وی منکم لتاسونا مریضن مریض او یا علا پسفر ف نو عدتن شمار دی پورکلی من نا ایامن ورزی اخر دویمی مطلب نوری. وعلى الذين او پهاغ خلقو يطيقون چی طاقت لری هو دهغه فدیتون فدیه ده طعام و مسکین خوراک ده یو مسکین. فمن چی سوک تطوع و خوشحالی سرکوی او اطاعت تا اطاعت هم پا ده وجه ویلیشی زکا چی پا اطاعت کی بنده ده اللہ تعالی فرما برداری ده خوشحالی سرکوی پا زبردستی سره نکوی خیرن یونیکی فهو نهغا خیرن بهتر ده لهو ده پار دهغو. و ان او دا چی تصومو تاسو روجونی سی خیرن بهتر ده لکم ساسو ده پارا ان کچری کنتم یای تاسو تعلمون تاسو پوهی گئی. شهرو میاشت رمضان دروجه او دا دراميم او دواد نده. رمضان وایی چی او شی پتیز نور کی سوزی نو سوزی دلو توایی. الَّذی هغده انزل نازل کرشو. فیه پدیکی القرآن و قرآن او دا دا قرآن یقرؤون ده. دا قرآن مطلب ده ویل چی دیر زیاد ویل والا کتاب ده. هدن هدایت ده. للناس دا خلق دا پارا وبينات او خکارا نخدي من الهدى لهدايتنا والفرقان او دا فرقاننا. فمن چه سوك شهيدا شاهد گوا توائي حاضر توائي يعني چه سوك موجود وي نو شهيدا سوك ويني بيامومي منكم پتاسوكي الشهر دا میاشت فلیصوم. دلتا دا رمضان نمخ کی پا فل کی پلام باندی سکون دے غرندے دے نو دا دے مطلب دی چی دلتا کی حکم ورکڑی کی گی یعنی وکار دا چی اونی سی دا دے روجے ومن او چی سو کانا وی مریضن مریض او علا سفرین او یا پا سفر کی فعدتن نشمار پورا کول دی من ایام لورزن اخر دنورو. یرید الله غاری اللہ تعالی بکم ستاسو سرا اليسرى اساني ولا يريدو او نغاري بكم سرستاسو العسر تنگي ولتكملو او زكا چتاسو مكمل كري العدة شمار ولتكبرو او دا پارا دا دي چتاسو لوي بيان كري دا دا كاف با او ران دي تكبير هم دا دي ندي اكبر هم دا دي ندي نو مطلب دا دي چلوي بيان كري الله دا الله تعالى على با ما چی هداکم هغه هدایت در کړی تاسو له ولعلکم شاید چې تاسو تشکرون تاسو شکر ادا کړئ و اذا او چې کله سألک سوال وکړستانه یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه عبادی زما بندیان عنی دا د عن او نینه جوړ دی د عن مطلب دی پبارکی او دنی مطلب دے زما یعنی زما پبارکی فا نو انی بشک زو قریب نزدیم اجیبو زو جواب ورکم مطلب قبلوم دعوتا دعا آواز چکل مونگ چال دعوت ورکو نو مونگ غرا غارو رابلو نو پا دعا کی هم اللہ تعالی تا دعا کوو ده غنه غارو الداعي ده دعا کولو والا داعي دين چوي نو هغه هم دين طرفتا بندر غاري اذا چي کلا دعاني ده نون دلاني چي زير ده نو پا اصل كي ده دعاني وو ده دين ايا غرزي دلي ده دعاني چه هغه مالا آواز را کري فليستجيبو پس پا کارده چه هغه جواب ور کري یعنی هغه خبر اومنی لی زما دا فل یستجیبو هم دا اجیبو نده پدی که هم لام ساکن ده نو دا هم فعل عمر ده یعنی دا یو کار کول حکم ده پکی چی دا کار اکڑی ول یؤمنو بی او پا کار دا چی هغوی ایمان راوڑی پا ما دا بی چی ده نو دا ده مطلب ده پا ما لعلکم زکا چی هغوی یرشدون هغوی رشد بیامومی یعنی هدایت بیامونی احل لکم حلال شوی دستاسو دا پارا لیلتا پشپکی الصیامی دروجو الرفثو رفث وایی دا شهوت خبرو تا پا اصل که دا خزی او خاون چکم تعلقوی نوهاغ خبر دلتا پیشاره کی شوی دا پا قرآن کی یو خبر اخکاره نبیانیگی د اشاره سره بیانیږي لکه مونږ چې په پښتو کې هم وایو د خځې خاوند خبري یا د هغوی میلاوی دل د هغوی تعلق رفثو کور کول الى نسائکم د خپل خځو سره هن هغوی او دا جمع دی او دا مؤنث یعنی د خځو د پاره راځي لکه هم چې د سړو د پاره راځي لباس لباسی یعنی جامې دی لکم ستاسو دپاره و انتم او تاسو لباسون جامعی لهن ده هغوی دپاره الله تعالی ته معلومه ده یا الله پوه دی انکم بشک تاسو کنتم یی تاسو تختانون تاسو خیانت کوو انفسکم د خپلو نفسونو سره فتاب نو هغه مهربانه شو عليكم فتاسو باندي وعفا عنكم او هاغو معاف كري تاسو فالآن نؤس باشروهن كوروالي كويدا غيسرا وبتغو او تلاش كري ما سوچي كتب الله لكالي دي الله تعالى لكم ستاسو دپارا وكولو او خري واشربو او سکی حتا تردیچی یتبین چی واضحشی لکم لپارستاسو الخیطو خیط تار توائی الابیضو دا رنگ دی سپین رنگ من نا الخیطی تار الاسودی تور من الفجری دا فجرنا یعنی دا سهرنا ثم بیا اتیمو تاسو ټول پورا کړئ الصيام روجي إلى الليل دشبي پوري ولا أو نا تباشروهن تاسو مباشرت كوي دا غي سرا يعني تعلقات ساتي دا غي سرا و پده حال كي أنتم چي تاسو عاكفون اعتكاف كوالوالي في المساجد فمسجدونو كي تلك دا حدود الله حدون دي دا الله تعالى فلا تقربوها تاسو منز ده ورزي حقيلا او دلتا ده ها زمير حدود طرف تزي كذلك دغشان يبينو بيانوي مطلب واضح كوي كلير كوي الله الله تعالى آياته خپل آياتنا للناس دخل كدبارا لعلهم چهغوي يتقون هغوي بچي ولا تأكلوا او مخري تاسو دلتا دلان پستاراغلانو دا فعل نهي ده دلتا هغوي لحكم ورکري كيجي اموالكم مالون اخپل بينكم پخپلوكي بالباطلي پناه قصرا وتدلو دا دي روت ده دال لام لام او دا وایی ډول اچولو تا. پا پخوانه زمانه کی با پا کوهیانو کی ډول اچوله که دو. هغی تا بای بوقه هم وی او دا غی سر با دا کوهینا اوبو رایسته که ده. نو دلتا دا مال دا پارا راغلی ده. دا مال دا پارا ډول اچول. نو دا ده مطلب ده چی تاسو رسوی. بیها هغا مطلب مالونا الالحکامی. حاکمانو طرف تا لیتا كلوا زكا چتا سوخري فريقا يوهيسا من أموالي دمالوننا الناس دخلكو بالإثم سردقنا و أو پديهالكي أنتم چتا سو تعلمون تاسو پوهي الحمد لله دا ديزي پوي زمونگ ننني سبق دي او نن با انشاء الله مونگ دا آیت نمبر 182 نواخلا دا 188 پوری تفسیر کوو. یعنی دو اتیا دا پاسا سلم آیت نواخلا اتو اتیا دا پاسا سلم آیت پوری. پا تیر سبق کی مونگ دیر اهم آیت ویلے وو آیت بیر. او دیتا آیت بیر پا دیو جوائی چی پا دی کی دا نیکای پتا لگی. چینیکی سوشه ده. امید ده چی تاسو با پده باندی ده سنسو عمل کولو کوشش کردی وی. چی مونگ پل جون سنگا بهتر جوڑ کرو. او مونگ سنگا نیکان جوڑی دی شو ده ده آیت پرانا کی. نو تاسو بسو غور او فکر کردی وی ده ده پا بارا کی. بیا مونگ ده قصاص پا بارا کی ویلی وو یو زل بیا لگشان ری کیپ کوو. چی خبر کلیر شی. اولانی سیزو قتل عمد، دا هاغ قتل توایی چی بنده خد پوهی سرا کڑی وی یعنی دا اراده سرا دا پلاننگ سرا سو قتلو کڑی. دا قتل عمد دری صورتون دی یعنی دری آپشنز دی. یا دا قتل بدل قتل وی دویم صورتی دا دی چی دیت ورکڑی شی. دیت وایی خون بها یعنی بلڈ منی تا چی هاغ ورکڑی شی او دا دی سرا ماف کول هم وی. زکا چی پیسا چر تا هم دا یو انسان زی نشی اخسته. نا دا یو انسان جان بخل دا هم دا ویرسانو کار دی. کچری وارسانو غاڑی نو قاتل ماف کی دی شی. دا حق صرف اللہ تعالی دا مقتول وارسانو لا ورکڑی دی. کوارسان غاری نو ماف کولی شی او خون بها اخستی شی او با پیسا خستو که هیس حرج نشتا. نو زکا دا پیسا خستل بد گنل ندی پکار چی های او گور دویتا چی پیسی او خوڑی مره خرس کرو. نو دا دویم آپشن اللہ تعالی خوده ده او دریم آپشن داده چی حسی ماف کری بغیر دا پیسی نا او بغیر دا سمعاویزی نا چی مونگ تا هیس هم ندی پکار. نه مونگ قصاص پارو او نه دیت او مونگی دا اللہ تعالی دا پار بخو چه اللہ تعالی مون او بخی. زکا چی دا هم یعنی ماف کول دا گناهونو کفارشی. بیا اللہ تعالی او فرمایل کچری چا تا قصاص بد کار کاری چه هی رچا جان اخستل او پانسی خو پا کار نده. نه اللہ تعالی او فرمایل چه پا پانسی کی حیاتون یا اولی الالباب دا. پا دی کستاسو دا پارا زندگی دا. ٹھیک دا؟ زکا چی تاسو بچه دا طول جرمونو نا. د بد امنینا او د ټول سیزونو نه او دا د قتل عمد خبره وه. قتل خطا او شیب قتل د دې مونږ خبره نه کوو ځکه چې چرته تاسو کنفیوز نشئ. دلته صرف د قتل عمد خبره راغلی ده. بیا مونږ په وصیت خبره کړې وه چې اوله وصیت فرض وو ځکه چې الله تعالی حصې نه وی بیان کړي د وراثت، خو چې کله الله تعالی حصې بیان کړي نو اوس زموږ سره دا اختیار نشته چې مونږ به چوله حصې مقرر کړو چې کوم یو ته به څومره میلاویږي. اوس چې زو او تاسو کینو چې زما د مرګ نه پس به زما بچو ته څه میلاویږي، نو اوس داسې مونږ نشو کولی. الله تعالی دا ذمهداری زمونږ نه لری کړه، نو اوس مونږ ته د فکر کولو هیڅ ضرورت نشته. بس دا ده چې کو تاسو په غیر مسلم ملکونو کې یې نو دا وصیت وکړئ چې زما څومره هم وراثت دی نو دا دې په اسلامي طریقه سره تقسیم کړی شي. پته نشته چې په کوم ملک څه قانون چلیږي، نو بیا د انسان سره دا آپشن پاتې شي چې هغه وصیت وکړي. کو هغه غواړي نو کولی شي او کو هغه نه غواړي نو نشي کولی. او داسې ولې ده؟ ځکه چې اوس الله تعالی د ټولې حصې مقرر کړي دي. اوس کو هغه چاله ورکول غواړي نو د هغوی د پاره وصیت کولی شي چې څوک وارثان نه وي، یعنی چې د وارثانو نه علاوه کوم خلق وي، او هغه هم صرف د درېمې حصې پورې وصیت کولی شي او د هغې نه سیوا نشي کولی. نو هغه دا فیصله د ځانه نشي کولی چې زما اولاد ته نشته ضرورت زما د مال، نه، خو ضرورت شته او که نه دا فیصله به بیا هغوی کوي، او دا د هغوی حق دی چې الله تعالی مقرر کړی دی. که اولاد دی فرما برداره وي او که نافرمانه وي، که هغوی ستاسو خدمت کړی وي او که نه وي کړی، د دې سره هیڅ فرق نه پرېوزي. د هغوی معامله د الله سبحانه و تعالی سره ده، د مور او پلار د خدمت ته کولو. ستاسو کار څه دی چې تاسو هغوی د وراثت نه محرومه نه کړئ؟ په وراثت کې اخوا دیخوا وصیتونه مه کوئ. او هغه خلک چې څوک لوڼو له حصه نه ورکوي او صرف زامنو له ورکوي، نو دا د الله تعالی ډیره غټه نافرمانی ده. دا احکامات به مونږ مخکې په سورة النساء کې وایو انشاءالله، دا به په تفصیل سره راځي، نو تاسو فکر مه کوئ. او دا قصاص به مخکې په زیات ډیټیل کې یعنی وضاحت سره راځي، نو دا د الله تعالی په حدود کې دي، یعنی الله تعالی حدونه مقرر کړي دي. او چې څوک د دې حدونو نه وځي نو بیا دې پوه شي چې د الله تعالی سره به د هغوی سو انجام وي. نو چرته هم د چا په محبت کې د راتلو په وجه په وراثت کې د الله تعالی د حکمونو نافرمانی مه کوئ. او دا حکم دی د الله تعالی چې خلک یې د ټولو نه زیات ماتوي نن سبا، د ټولو نه زیات. تاسو به په سورة النساء کې وګورئ چې څومره د یری غټې خبرې راځي. انسان ورپیږي چې یا الله، مونږ خو جرأت نشو کولی چې ستا حدونه مات کړو. دا سوړو کې خبرې نه دي. اوس چې الله تعالی په قرآن کې حکم ورکړو نو د دې نه بله غټه څه خبره کیدی شي، او د دې په ماتولو سره به هغوی ته عذاب مهین یعنی رسوایی والا عذاب ملاویږي. څوک د الله تعالی حدونه ماتوي، او اوس چونکې قرآن کریم وایو مونږ، نو دا خبرې په ذهن کې ساتئ، ځکه چې مرګ هر چا ته پروت دی او دا حساب کتاب به هر چا ته ورکول وي. که ستاسو غټ جایدادونه نه وي نو واړو واړو خو به وي که نه، که نور څه نه وي نو کالی خو به وي که نه. په خپل ژوندانه باندې بنده چې څومره ورکول غواړي نو ورکولی شي، لیکن په خپل اولاد کې انصاف کوئ. او د مرګ نه پس خو ستاسو اختیار پاتې نه شو. هغه تقسیم الله تعالی په خپل لاس کې واخیستو. او نن هم مونږ ډیر اهم احکامات ویل والیو. دا خو ډیر وخت تخلی، ځکه چې ګورئ شریعت ورکړی کیږي امت مسلمه له. مونږ خبره کړی و کنه چې څنګه قبله بدله شوه، نو اوس امت مسلمه له خپل شریعت ورکړی کیږي. اوس امت مسلمه خلکو ته یو امت په نظر راغی، او دی له الله تعالی قانون هم آسان ورکړو. ګورئ په قصاص کې د یهودیانو دپاره صرف معافی وه او یا قصاص وو، د هغوی په شریعت کې دیت نه وو. او معافی هم هغوی وروسته د خپل کتاب نه لرې کړې وه، هغوی هیره کړې وه، نو صرف قصاص پاتې شوی وو. نو هغوی به صرف قصاص اخستو. او مسلمانانو له الله تعالی څومره یو ښه سهولت ورکړو، په هغوی یې اسانی راوسته. دغه شان د هغوی روژې ډېرې ګرانې وې، خو زمونږ لپاره الله تعالی آسانی پیدا کړه. نن به مونږ د روجو متعلق وایو، د روجو احکامات او د رمضان متعلق به وایو. د قرآنی پاک د رمضان سره څه تعلق دی، پاغې به ځان پوه کوو او دعا څومره اهمیت لري. هسې هم او په رمضان کې خلا نور هم زیات اجر دی، د دې په باره کې به وایو. اکثر خلک ډیر تپوسونه کوي په رمضان کې چې زو بیمار یم نو څه وکړم، زو پی ورکوم نو څه وکړم، زو پرېګننټ یم نو څه وکړم. مونږ په سفر روان یو، نو نن به انشاءالله د دې ټولو جوابونه هم راځي او د اعتکاف په باره کې به وایو چې اعتکاف څه عبادت دی، او د ښځې د خاوند د تعلق مطابق به هم وایو چې هغه څه شی دی او هغې له الله تعالی د څه سره تشبیح ورکړی دی. ډېر زیات ښکلی تشبیح یعنی کمپیریزنی ورکړی دی. او یو اخیری خبره چې به نن مونږ وایو د دې رکو په اخر کې، نو هغه دا ده چې حرام خوراک، حرامه کمایي د انسان لپاره څومره غټ مصیبت دی، او الله تعالی د دین انسان په سختۍ سره منع کړی دی. نو دا وه د دې رکوع جایزه یعنی اوور ویو. اوس د نننی سبق تفسیر شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای خلکو چې ایمان مو راوړی دی. څوک څوک دی چې ایمان یې راوړی دی؟ مونږ ټول چې کلمه مو ویل ده، نو مونږ ایمان والا تصور کیږو. څوک دا نشي ویلی چې دا خبره خو ایمان والو ته شوې ده، او مونږ کوم ایمان والی یو، په مونږ کې دومره ایمان چرته دی؟ نه، چې کله ایمان والو ته خطاب وشي نو په دې کې ټول مسلمانان راځي، او هغوی له چونکې نوي احکامات ورکړی کیږي، هغوی له نوې شریعت ورکړی کیږي، نو الله تعالی هغوی ته ډایرکټ خبره کوي. او چې الله تعالی چاله آواز ورکړي، څوک را وغواړي، چاله نیدا ورکړي د څو خبرې لپاره، نو بیا دا وړه خبره نه ده. کوچری د یو ملک صدر را وغواړي تاسو چې زه در له څو کار در کومه، که څوک وزیر مو را وغواړي یا ګورنر مو را وغواړي، یو غټ سړی مو را وغواړي، نو تاسو به بیا څنګه محسوسوئ؟ او دلته کې الله تعالی رب العالمین چې کله ایمان والو له دعوت ورکوي کنه، نو هغه څه ویل غواړي هغوی ته؟ الله تعالی هغوی په څه خبره باندې پوه کوي. نو یو خو مونږ له هغه په خوشحالۍ سره اورېدل پکار دي، د توجه سره اورېدل پکار دي، او په هغې باندې ځان پوه کول دي چې مونږ ته څه شی ویلي کیږي. ګورئ، که تاسو له څوک یو حکم درکوي او تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ، نو بیا به په هغې باندې تاسو څنګه عمل کوئ؟ نو مونږ له ډېر د فوکس سره، غور سره اورېدل دي چې ما ته یو خبره کیږي چې الله تعالی ما ته څه خبره کوي. داسې نه دي کول لکه څنګه چې ماشومان کوي، چې کله هغوی له میندې آواز ورکوي، چې کله ورله مور دوه درې ځله آواز ورکړي، نو بیا ورله بچي جواب ورکړي. داسې نه دي کول. چې کله د الله تعالی د طرف نه څه حکم راشي، نو فورا لبیک ویل پکار دي. نو دلته راغلی دی یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو. نو هغه وخت مونږ ته لبیک ویل پکار دي چې ای الله زه حاضر یم، دغه شان رویه پکار ده. نو د دې څه مطلب دی؟ مونږ ته څومره الرټ کېدل دي چې کله یا ایها الذین آمنوا راشي، فل اټنشن یعنی پوره توجه ورکول دي. نو دلته راغلی دی چې ای ایمان والو، نو اوس واورئ دا خبره. مونږ ټولو ته فرمایلی شوی ده، کتیبا لیکلې شوې ده، چې کله هم په قرآن پاک یو خبره راشي چې لیکلې شوې ده ستاسو دپاره، نو د دې مطلب وي چې فرض شوې ده، لازمه شوه، او هغه کار مونږ ته کول دي. لکه مونږ چې وایو چې څو ډاکیومنټ مونږ لیکو، یو لیکلې شوې خبره پخه خبره وي که نه؟ نو لیکلې شوې ستاسو دپاره سو الصیام او جنیول. بعضی خلک وایي الصیام د صوم جمع ده، او بعضی وایي چې نه، صیام په خپله د روژې دپاره راځي، دا جمع نه دی، ټیک ده؟ نو روژه نیولي په تاسو باندې فرض کړي دي، کما لکه څنګه چې کتیبه لیکلې شوې وه، فرض شوې وې په چا باندې؟ علی الذین من قبلکم، په هغه خلکو باندې چې څوک ستاسو نه مخکې وو. یعنی په تیرو شریعتونو کې، په تیرو مذهبونو کې هم چې څومره آسماني مذهبونه دي، په هغه ټولو کې روژه وه. کو تاسو ته څوک میلاو شي چې هغوی روژې نه نیسي نو د هغې مطلب دا نه دی چې د هغوی په مذهب کې روژه نه وه نو روژه وه لیکن کیدی شي چې زمونږ د روژې په شان نه وه یعنی کیدی شي چې د سحر نه د ماښامه پورې نه وه لیکن روژې په ټولو مذهبونو کې وې په هر هغه شریعت کې وې کوم چې الله تعالی را لېږلی و ټیک ده لعلکم تتقون ځکه چې تاسو متقی جوړ شئ چې په تاسو کې تقوا پیدا شي نو دلته څه ویلی شوي دي نو اولنۍ خبره دا ده چې په تاسو باندې روژې فرض کړی شوې چې کله څه شی فرض کړی شي نو هغه بنده نشي پرېښودی یو خو په دې خبره مونږ پوه شو او دویمه څه خبره ده چې داسې نه ده چې دا روژې صرف په مونږ باندې ښودی شوي دي نه دا یوازې په مونږ باندې نه دي ښودی شوي څومره چې د الله تعالی د طرف نه مذهبونه راغلي دي نو روژې په ټولو کې وې ټول نیولې دي او درېم مونږ ته د روژې مقصد بیان شو چې د روژې مقصد څه دی که د یو خبرې د مقصد تاسو ته پته نه وي او هسې بې مقصده بنده هغه کار کوي نو بیا بنده ته هغه شی نه میلاویږي د کومې په وجه چې یو کار فرض شوی وي لکه تاسو چېرته روان یې ستاسو څه مقصد وي چې چا کره لاړې اوس تاسو په ګاډي کې کیناستئ او ګاډی مو سټارټ نه کړو خو هسې سټیرنګ ویل چورلوئ او که سټارټ مو هم کړو نو چلوئ یې نه ګاډی په ځای ولاړ دی او هسې ټول حرکتونه کوئ نو ولې تاسو به ورسئ خپل منزلي مقصود ته نو ستاسو مقصد پوره نه شو کنه ځکه چې تاسو ونه رسېدئ او یا دا چې ګاډی واخلئ او په سړکونو باندې وګرځئ او هلته لاړ نه شئ کوم ځای ته چې تاسو ته تللو نو څه فایده ده د داسې ګاډي چلولو دغه شان کوروجه مو هم ونه نیوه او لوږه تنده مو هم برداشت کړه او هغه مقصد مو بیا نه موندو د څه دپاره چې الله تعالی روژه فرض کړې ده نو بیا خو تاسو ته هیڅ هم میلاو نه شو اصل مقصد د الله تعالی څه دی چې تاسو متقی جوړ شئ چې په تاسو کې تقوا پیدا شي او آیا مونږ تقوا پیژنو او که نه کومه چې الله تعالی غواړي چې په مونږ کې پیدا شي هغه تقوا چې الله تعالی غواړي چې د هغې د پیدا کېدو سره مونږ متقین جوړ شو نو متقی څوک وي دا لفظ د وقا یقین دی دا د بچ کولو په معنی کې هم راځي د دې معنی د ویری یعنی د یری هم ده نو د دې اصلي معنی بیا څه ده مونږ د وقینا عذاب النار هم وایو نو دا قینا هم د وقا نه دی دا په ربنا آتینا والا دعا کې راځي چې ای الله مونږ بچ کړی د اور د عذاب نه نو هغه هم د دې نه ده نو بچ کېدل د سونه د الله تعالی د عذاب نه د هغو د ناراضګۍ نه د بچ کېدو دپاره چې انسان هغه کارونه وکړي چې په هغې باندې الله تعالی راضي شي او که هغه ډېر هم ګران وي او محنت پکې کول وي خو هغه زمونږ بالکل هم نه وي خوښ خو مونږ یې صرف په دې وجه کوو چې هغه د الله تعالی خوښ دي او د هغې حکم الله تعالی مونږ له راکړی دی کوم چې تاسو کوئ او ستاسو نیت څه وي چې زه د الله تعالی د عذابونو نه بچ شم چې د الله تعالی د ناراضګۍ نه زه بچ شم دویم څه شی دی په تقوا کې تقوا وایي د هغه کارونو نه منع کېدل په کومو چې الله تعالی ناراضه کېږي او هغه کارونه کول کوم چې د الله تعالی د خوښې دي خو په هغې کې ډېر ګرانوالی هم وي نو یو دی خپل ځان بچ کول د هغه سیزونو نه چې هغه د الله تعالی د ناراضۍ وي او دویم دی هغه کارونه کول د کومو سره چې الله تعالی راضي کیږي نو د دې سره انسان متقی جوړیږي یو دی ګناه او د هغې نه خپل ځان منع کول چې د بنده زړه ورته ډېر کیږي چې دا کار مې وکړې لیکن تاسو بهانې نه کوئ چې دا صحیح کار دی تاسو سوچ کوئ چې الله تعالی دا کار منع کړی دی نو زه نشم کولی که ستاسو هغې ته ډېر هم زړه کیږي نو تاسو پوه شئ چې تاسو متقی جوړ شوي یئ متقی داسې نه وي چې هغه بهانې لټوي د غلط کار د کولو دپاره او هغې له جواز جوړ کړي هغه جستیفای کوي چې نه دا کار صحیح دی یعنی یو غلط کار له بهانې ګوري او وایي چې نه دا خو غلط نه دی نو داسې کس متقی نه وي متقی هغه کس وي چې الله تعالی رانه ناراضه نه شي نو هغه پرېږدي هغه ځان بچ کوي د الله تعالی د عذابونو نه چې دا راته میلاو نه شي الله غواړي چې تاسو متقی جوړ شئ ګوره یو کس د روژې د نیولو سره څنګه متقی جوړیږي، نو سوال دی چې د روژې مطلب دی لوږه او تنده برداشت کول، نو د دې سره بنده څنګه متقی جوړیږي؟ ګورئ، دا یو پریکټس دی، یو ټریننګ دی چې موږ یې کوو. چې کله تاسو روژه نیسئ په هغې کې لوږه هم لګي بنده ته، دومره بنده وږی کیږي او خوراک هم ورته پروت وي. د دننه نه بنده وایي چې خوراک مې وکړی ډیر وږی یي، دا بنده ته خیټه وایي. لیکن تاسو ځان ته وایئ چې نه، الله تعالی په دې خبره ناراضه کیږي، په دې وخت باندې زه نشم خوړلی چې تر څو پورې د روژه ماتي وخت نه وي راغلی، او هغه وخت خو ډیر هم لرې وي، تاسو په سر باندې هم درد وي، تاسو سم لئ سکار نشئ کولی، لیکن تاسو وایئ چې نه زه نشم خوړی. نو اوس تاسو څه وکړل؟ د دننه نه چې کوم آواز راځي تاسو د هغې مقابله وکړه. تاسو ډیر زیات تږی یئ، مرۍ مو د تندې نه د غني په شان کلکه وي، لیکن تاسو وایئ چې نه. نو تاسو خپل نفس قابو کړو. اوس څومره هم چې د نافرمانۍ کارونه راځي، نو تاسو به د هغې نه ځان منع کولی شئ، خو په هغه کار کې ډیره مزه هم وي او ټول خلک یې هم کوي، لیکن تاسو به وایئ چې نه. نو دا ستاسو یو ټریننګ وشي پروژه کې، او دغه شان بیا تاسو د هر نافرمانۍ د کار نه ځان منع کولی شئ، او په دې طریقه انسان د خراب کارونو نه بچ کیدی شي، او بیا نیکی کول د هغو دپاره اسانه شي. په دې طریقه انسان متقی جوړ شي، نو الله تعالی په انسان باندې روژه ونیسي او هغه متقی جوړ کړي. په عربیانو کې د روژې د نیولو سو کانسپټ نه و، یعنی هیڅ تصور نه و. ها، هغوی به خپل اسونه یادول چې موږ په دې باندې سوم نیسو. په عربو کې د جنګونو او لوټ مار ډیر غټ رواج و، نو اوښان به په صحرا کې استعمالیدل. چې کله به اچانک جنگ کوو او یا به لوټ مار کوو یا د شپې به حمله کوله، نو هغوی به په اوښانو حمله نه شوه کولی. هغوی وی چې زر مو حمله وکړي او په منډه باندې واپس شوې، نو هغوی وی چې اس مو استعمال کړي ځکه چې هغه تیز وي. لیکن اس د صحرا زناور نه دی، اس په صحرا کې د اوښ په شان نشي تلی. په اوښ کې الله تعالی د لوږې او تندې د برداشت کولو صفت ایښې دی. هغه د شګې ګرمي هم برداشت کولی شي. اوښ په خپل قوب کې د ډیرو ورځو دپاره خوراک او اوبه هم سټور کولی شي، جمع کولی شي. لیکن اس داسې نه دی، نو بیا به اس څنګه استعمالیږي؟ چې هغه په یو ځای باندې چاپه ووهي او ګرمي او لوږه او تنده هم برداشت کړي، نو د دې دپاره به هغوی په خپلو اسونو سوم یعنی روژه نیوله. د لوږې او تندې ټریننګ به یې ورله ورکوو، او چې د کوم طرف نه به د شګې هوا را الوته، نو هغه طرف ته به یې د خپل اس مخ کوو چې په دوکې د دې هوا د برداشت کولو طاقت پیدا شي، چې دی د دې برداشت کولو قابل شي. چې کله چاته یو ګران امتحان ورکول وي، نو هغوی د هغې دپاره دومره ګران سبق وایي ځکه چې هغو ته غټ اگزام ورکول وي، ځکه چې د ګناهونو نه بچ کیدل آسان نه وي. د دې دپاره الله تعالی په موږ باندې پریکټس کوي چې موږ خپل ځان بچ کړو د دې نه، نو دغه شان به بچ شي. د روژې په نیولو سره چې کله انسان روژه ونیسي، نو په هغو کې دا طاقت سیوا شي چې ماته نه ویللی او د الله تعالی هرې نافرمانۍ ته به زو نه ویمه. لکه څنګه چې خلک په روژه کې خوراک او څښاک ته وایي، ټیک ده؟ او د روژې د نیولو سره نور څه کیږي؟ د الله تعالی د نظرونو احساس بنده ته کیږي چې الله تعالی ما ته ګوري. او ګورئ، روژه یو داسې شی دی چې د هغې هیچ چا ته هم پته نه لګي چې ستاسو روژه شته او که نه، او تاسو وایئ چې زما خو روژه ده، او کو نه مو وینیولی نو هیچ چا ته هم پته نه لګي. نو دا یو داسې شی دی چې دا د بنده او د الله تعالی معامله ده. صرف بنده ته پته وي او الله تعالی ته پته وي. کو په داسې وخت کې بنده په پټه باندې څه وخوري اوس کې، نو هیڅوک هم هغه نشي منع کولی، او نه قانون هغه نیوی شي، او نه بنده هغه منع کولی شي. صرف د الله د نظرونو احساس وي چې ای الله، تما وینې کو خاون کور نوی، جاب له تلیوی، بچی کور نشتا، سکولونو ته تلیدی، کوم شی بنده منع کوي؟ چې الله ما تګوري او دا شی په ټول عمر کې بنده شاملولی شي چې الله تعالی را تګوري دا احساس مضبوطول او دا د روجه په ذریعه راتلی شي. نو ذکر روجه معمولی خبره نه ده، روجه زموږ لپاره ډیره بهترینه ده. کچری مونږ په دې مقصد پوه شو چې الله تعالی په مونږ کې څه کتل غواړي، هغه په مونږ کې څه پیدا کول غواړي، لعلکم تتقون، شاید چې تاسو تقوا اختیار کړئ، یعنی ټول بنا جوړیږئ. ځینې خلکو لا روژه نیول خو ورځي، خو په دې نه وي پوهه چې د دې مقصد څه دی، د هغې نه د روژې د نیولو مقصد هیر شي. ځکه تاسو ګورئ چې څنګه د وړوکي اختر میاشت په نظر راشي، نو هغه وخت داسې ښکاري لکه د یو قید نه چې بنده آزاد شوی وي. هغه هنګامې کوي او د اختر په ورځ هغه نافرمانۍ کوي چې هغه ټول کال نه وي کړي، ځکه چې عید دی، اختر دی. اوس نو اوس به مزې کوو او د الله تعالی حکمونه داسې مات کړي چې هغوی تقوا حاصله کړې نه وه د ټولې میاشتې د ټریننګ باوجود. ټریننګ د دې خبرې وو چې تقوا راته میلاو شي، او څه یې وکړل؟ خو د اختر په ورځ ترینه هر څه هېر شو، نو تقوا خو ورته میلاو نه شوه. دا تقوا خو هغو ته راغونډول وو په رمضان کې. نو دا آیت نازل شوی وو او دا د شروع آیتونه دي. مفسرین وایي چې دا د هغه وخت آیت دی، دلته د رمضان څه خبره نه ده راغلې، اوس صرف د روژې خبره راغله. او لکه ما چې درته وویل چې په عربیانو کې د روژې نیولو تصور نه وو، او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو ای کتل چې یهود روژه نیسي. د لسم محرم روژه، د عاشورې د ورځې روژه، ځکه چې د فرعون نه هغوی ته خلاصی میلاو شوی وو، نو هغوی د ازادۍ په خوشحالۍ کې روژه ونیوه. او موږ د ازادۍ خوشحالي څنګه مناوهو؟ موږ خو د غلامۍ نه الله تعالی آزاد کړي وو، آزاد ملک را کړی دی، اوله غلامان وو. او موږ څنګه خوشحالي سلیبریټ کوو؟ د ګړېدو په ذریعه، په چورلېدو باندې او ګانه ویلو کې. نو یهودیانو به روژه نیوه ځکه چې الله تعالی هغوی د فرعون نه آزاد کړو، نو د شکرانې په طور به یې دا روژه نیوه. نو مسلمانانو هم دا روژه نیول شروع کړه. دویم د ایام بیز روژه، یعنی د میاشتې دیارلسمه، څوارلسمه او پنځلسمه ورځ، نو دا به هم مسلمانانو نیوه، لیکن دا د شروع حکم وو. د رمضان متعلق راغلی دي، نو هغه به مخکې راځي، ټیک ده؟ ایاما معدودات، دا ورځې دي د شمار. اوله دا فرض دی. نو د دې متعلق د مفسرینو دا رایې ده چې دا دوه آیتونه د اولنو روژو متعلق دي. دا د شمار یو څو ورځې دي، یعنی درې ورځې په هره میاشت کې شوې. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، نو که په تاسو کې څوک مریض وي او یا په سفر کې وي، فعدة من ایام اخر، نو که هغه په دې ورځو کې نشي نیوی نو وروسته دی ونیسي، ټیک ده؟ نو دا په هغه ورځو کې هم وي، د هغه ورځو روژې وي. او که د دې نه د هغه ورځو روژې مراد وانخیستی شي او رمضان ترینه مراد واخیستی شي، نو یوه خبره ده که څوک مریض وي، که په سفر کې وي، نو هغوی دې وروسته دغه شمار پوره کړي، یعنی څومره ورځې چې ترینه مس شوي دي نو هغه به وروسته پوره کوي. او په مریض کې څوک څوک راځي؟ د مریض مطلب دا نه دی چې بنده دې معمولي په سر دړوي او بنده روژه پرېږدي. زه خو روژه نیولی نه شم ځکه چې زه ډېره کمزوري یم، دا خو څه خبره نه ده. ځینې میندې د خپلو بچو په معامله کې ډېرې نازک مزاجه وي، چې بچی بالغ شي او هغوی وایي چې دی غریبانان خو ځان له کمزوري دي، د دې خو وزن ډېر کم دی، نری دي، دی روژه نشي نیوی ځکه چې سکول ته ځي کنه. او څوک وایي چې اگزامې دی، څوک سو وایي او څوک سو، نو دا قسم بهانې نه دي کول پکار. چې وویلی شو چې کتب علیکم الصیام، چې په تاسو باندې روژې فرض شوي دي، نو داسې نشي کېدی چې اوس تاسو په خپله مرضۍ باندې روژې پرېږدئ. صرف دا دوه ریزنز دي چې په دې کې بنده روژه پرېښودی شي، بیماری او سفر. په دې کې اگزام نه دی راغلی چې د دې په وجه تاسو روژه پرېږدئ، نه سکول د اکسپشن او نه ګیمز دي او نه سو انټرویو د جاب، دا ټول اکسپشنز نه دي. نو داسې یو شی هم په اکسپشن کې نه راځي سوای د دوه وجو نه، یو دی مرض او بل سفر. په مریض کې یو خو بیمار راغی، یعنی داسې بیماری ده که بنده روژه ونیسي نو د هغو بیماری سیوا کیږي. او یا بنده دومره بوډا شوی دی چې بنده رضی العمر ته رسېدلی دی. که هغه روژه ونیسي نو د روژې نیولو سره به هغو ته نقصان میلاو شي، هسپتال ته به ورسي. دومره کمزوری شوی دی، دومره ضعیف شوی دی، نو دا یعنی بوډاوالی هم په بیمارۍ کې راغی. او په بیمارۍ کې هغه ښځې هم راغلې ده چا چې پیریډس کېږي، هغوی له هم الله تعالی رخصت ورکړی دی چې هغوی دې په دغه ورځو کې نه نیسي او وروسته دې ونیسي. ګورئ، یاد ساتئ چې مونځ دی نو دا خو معاف دی. د پیریډس په ورځو کې مونځونه مس شي نو د هغې قضا د پوره کولو متعلق نه دي راغلي، او دا د الله تعالی څومره غټه مهرباني ده په مونږ. ګورئ، که د شپږو وو او اته ورځو مونځونه رایوځي شي او هر ورځ پنځه مونځونه مس کېږي، نو د دې نه بیا پنځه دېرش یا څلوېښت مونځونه جوړېږي. که چېرې د دې د پوره کولو حکم وي چې دا به تاسو وروسته پوره کوئ، او بنده ته پنځه خپل نور هم مونځونه کول وي، او ورسره پنځه دېرش یا څلوېښت نور پوره کول وي، نو تاسو سوچ کوئ چې مونږ به دا څنګه پوره کول؟ دا خو به پاسې بل نه، دا خو به ډېر ګران کار و. بیا نو الله تعالی زموږ لپاره صرف د روژې متعلق فرمایل چې دا قضا روژې به تاسو بیا نیسئ، خو د مونځ متعلق نه دي فرمایلي. سبحان الله، دا د الله تعالی څومره غټه مهرباني ده په مونږ باندې. او روژې د کال څومره کېدی شي؟ اووه، اتو یا لس. او د هغې رخصت یې سورا کړو ایام اخر، دای نه دی ویلي چې زر به ورپسې په راروانه میاشت کې نیسئ. د ایام اخر مطلب دا دی چې دا تاسو په ټول کال کې یعنی په نورو ورځو کې نیوېشئ د بل رمضان د راتلو پورې. یوولس میاشتې دي ستاسو سره. کچرې ستاسو لس روژې هم وي، یعنی زیاتې نه زیاتې د بنده لس روژې کېدی شي ماکسیمم، که هغوی په میاشت کې یوه روژه هم نیسي نو لس پوره کولی شي. لیکن تاسو ګورئ چې مونږ په هغې کې څومره سستی کوو. او د افسوس خبره دا ده چې مونږ خپلو لوڼو ته دا خبره نه کوو چې کله هغوی بالغانې شي او د هغوی حیض شروع شي، نو دا د میندو فرض دي چې هغوی خپلو لوڼو ته ووایي چې اوس هغوی کوم کوم کارونه نشي کولی او کوم داسې کارونه دي چې هغه دوی ته پوره کول دي. او بیا داسې وشي چې د هغوی د هر کال روژې جمع شي، او چې اوس قرآن ویلو له راشي نو هغوی ته پته ولګي چې دا خو د هغوی نه ډېره غټه غلطي شوې ده. اوس هم څه خبره نه ده، ورو ورو په جمعې کې څومره وړې ورځې وي نو هغوی یې پوره کولی شي. خپل حساب کتاب وجنګوئ. لکه که ماته د دولسو کالو په عمر کې حیض شروع شوی و نو د میاشتې به څومره ورځې وي، د هغې حساب کتاب ولګوئ او هغه تاسو پوره کولی شي. او مخکې به هم دا خبره راځي، فدیه ورکړئ، هغه به هم مونږ مخکې ګورو. لیکن فعدة من ایام اخر، په نورو ورځو کې د دې شمار پوره کړئ. او دویم دی سفر. چا خبره کوله چې مونږ هسې په سیل روان یو، نو ولې د سیل کولو دپاره یوولس میاشتې پوره نه دي چې مونږ په رمضان کې ویکیشن جوړ کړو او اوس مونږ روژه ونیسو او کونه نیسو؟ که د چا سره د رمضان قدر وي نو هغه به داسې پلان چرته هم جوړ نه کړي چې هغه دې په ویکیشن باندې لاړ شي په رمضان کې. هغو ته به پته وي چې دا څومره قیمتي ورځې دي. تاسو ته پته ده په بخاري کې یو حدیث دی چې چا قصدن یوه روژه هم پرېښوده که هغه ټول عمر هم روژې ونیسي نو دا د هغه یوې روژې برابرې نشي کولی. ولې؟ ځکه چې هغه د رمضان روژه وه. او که ټول عمر روژې نیسي، که رمضان دی نو هغه خو الرډي په تاسو باندې فرض دي، او که په عام ورځو کې نیسئ نو هغه خو چرته هم د هغې یوې روژې ځای نشي نیولی. که د سفر ضرورت وي نو اجازه شته، لیکن صرف د سفر پروګرام جوړول خامخا. ځای چې د فلاني ځای سیل وکړو او وګرځو او روژه به ذخیر دی وروسته ونیسو، نو د رمضان متعلق پوهه نشته چې دا الله تعالی مونږ له څومره زبردست خیر راکړی دی. او یو بل کس هم په مریض کې راځي، پریګننټ ښځې. کچری په پریګننسی کې بنده روژه ونیسي او په هغو کمزوري راشي، هغه خپل کار نشي کولی، خپل عام ژوند نشي تیرولی، بچی ته نقصان رسېدی شي په پریګننسی کې او پنورو بیمارو کې اکثر مونږ د هغه ډاکټرانو نه تپوس کوو چې هغوی غیر مسلمانان وي او یو غیر مسلم بنده ته خو د روجې پته هم نه وي چې روجه څه شی دی، ځکه چې هغو چېرته روجه نه وي نیولي. نو ډاکټر ورته فورا وایي چې نه، روجه مه نیسه، انسان ته خو پخپله هم د خپل طبیعت پته وي. داسې هم خلک شته چې هغوی په ټوله پرېګننسي کې پوره پوره روجې نیولي دي، هیڅ هم نه دي شوي، نو فورا د پرېګننسي نه یریدل او کوشش هم نه کول. او بیا چې بنده دغه دیرش روجې پوره کوي نو په ټول عمر کې نشي پوره کولی. دغه شان چې کومه مور پی ورکوي د هغې بچی ډېر وړوکی وي، کچری هغه د مور پیس کی نو بیا خو کیدی شي چې د هغې په پیو کې کمی راشي او کیدی شي چې د بچی دپاره پی پوره نه وي، نو بیا ټیک ده، هغه هم د مریض په کیټیګوري کې راتلی شي، بیا د هغې دپاره رخصت دی چې هغه وروسته روجې پوره کړي. د ښځو سره مسلې دومره ډېرې دي، په اصل کې دغه دیرش روجې هم وي او بیا ورسره د کال پنځه شپږ نورې شي، او چې کله د ښځو بچی کیږي نو هر دوه درې کاله پس یو بچی پیدا کیږي، نو د هغې روجې نه پوره کیږي. دغه شان روجې جمع کیږي، دومره بوج شي د هغې دپاره، او دا یو فرض وي چې ادا کول وي هغې ته او هغې نشي پوره کولی، ځکه بنده له کوشش پکار دی چې هغه روجه ونیسي. نو پی ورکول واله میندې هم کچری هغه دومره لوی دی چې هغه نور خوراک کولی شي یا د ډبي پی هم سکی شي، نو په دې طریقه بنده خپلې روجې پوره کولی شي. نو هر انسان کتی شي چې د هغو څنګه حالات دي چې هغه څو کولی شي او څومره کولی شي. او په مریضانو کې هم هغه مریضان چې د هغوی کرونیک بیماری وي، د چا شوګر بیماری ده، د چا بلډ پرشر دی، داسې دایمي یعنی همیشه والی بیماری چې هغه چرته هم نه ټیک کیږي، په هغې کې هم ځینې خلک روجې نیوي شي او بعضې خلک نشي. نو دا هم هر بنده ته خپل سوچ پکار دی چې د هغو څنګه سیچویشن دی. نو چې څوک نشي نیوي او وروسته یې هم نشي نیوي، نو د هغوی دپاره چې کوم آپشن دی، کوم اختیار دی، نو هغه وروسته راځي د فدیې. ټیک ده؟